برده چې یو ځنګړې برخه کې پاتې شي او په هماغه برخه کې ثابت کړي چې یو څوک یم. کله چې له دې لارې دوی خپلې وړتیاوې او مهارتونه نورو ته وښيي، د خپلې دوی پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي.
خو څنګه کېدای شي چې ځوانان په هغه برخه کې پاتې شي او لیکل پرې وکړي چې د دوی په مسلک پورې اړه لري، پرې پوهیږي او علاقه ورسره لري؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیبات له دریو ځوانانو سره بحث کړی. د بحث برخه اخیستونکي لیکوال او شاعر نقیب احمد عزیزی، د ژورنالیزم پوهنځي محصل صدیق دقیق او ځوان لیکوال حمیدالله عزت.
عزت صاحب، پیل به له تاسو څخه وکړو. نن سبا ډېر ځوانان ټولنیزې شبکې کاروي، نو دوی څنګه کولی شي هغه یوه برخه چې دوی هم پرې پوهیږي او هم علاقه پکې لري په هغو مسایلو هلته خبرې وکړي؟
ټولنیز رسنۍ د رسنیو یوه مهمه برخه ده او نن سبا زموږ د هیواد ډېری ځوانان ورته لاسرسی لري. ښه به دا وي لکه څنګه چې تاسو وویل، که چېرته ځوانان د مختلفو موضوعاتو په ځای باندې داسې یو موضوع وټاکي چې دوی ورسره علاقه بندي لري، چې دا تر یو حده نتیجه هم لرلی شي. اوس مهال چې ټولنیز رسنۍ کاریږي، چې سهار یوه موضوع اخلي، غرمه بله موضوع اخلي، ماښام بله موضوع، دا ډول به اغېز فکر نه کوم چې ډېر زیات وي.
عزیز صاحب، تاسو خپله ټولنیزې شبکې کاروئ، که خپل تجربه را ته ووایي چې په یو برخه کې پاتې کېدل څومره ګټور تمامېدلی شي؟
که چیرته د مسؤلیت له نظره ورته ګورو، په دې ټولنو کې به نه وایو، یعنی عموما له مشکلاتو سره د موږ چلند ورسره سرسري ده. نو کله چې په یو موضوع ته فوکس زیاتوې یا تمرکز زیاتوې، په اوله کې خلک دغه مشکل د مشکل په حیث درسره مني نه. کله چې ته بیا بیا په هغه باندې لیکل وکوې، له یوې او بلې زاویې راواخلې، بیا نو یو څو ورځې مسلسل فقط ته دې نتیجې ته ورسېږي چې خلک دا مشکل د مشکل په حیث درسره ومني. له هغې ایسته به نو ته نور ملګري، ځینې شعوري او ځینې لاشعوري درسره ملګري کېږي، یا ځینو ته واقعا دغه ستونزه د دې وړ ښکاري چې کار ورباندې وسي او مسلسل کار ورباندې وسي. دغه تمرکز د ستونزو په تشخیص کې او له هغه وروسته دغه د ستونزو د مخنیوي یا د حل لارو د وړاندې کولو لپاره دغه تسلسل یو ګټور تسلسل تمامېدای شي.
دقیق صاحب، د موضوعاتو په انتخاب سړی څنګه فکر کولی شي؟ مثال زما، زه په یو برخه کې پوهیږم خو یو پیښه کېږي، هغه ما متاثر کوي، آیا ضرور ده زه د هغې په اړه نظر ورکړم؟
هغه م یو انګېزه یې درلوده چې تا غوښته خپله د ټولنې اړتیاو ته په کتو یا په دې برخه کې ستونزو ته په کتو یو څه ولیکې، دا هم تا متاثر کوي او له تا یو څه لیکل غواړي. خو په دې کې دومره ښکېلتیا په ورځنیو مسایلو کې نه ده پکار چې د تا هغه روانه کړې لړۍ یا په هغه برخه کې چې تا ورباندې تمرکز کړی یا ورکې ډېر اطلاعات لري یا ډېر معلومات لري او د هغو شریکول غواړي، هغه درنه ګډوډ کړي. طبعا کومې پیښې کېږي یا د سړي هغه روان نه لړۍ ورګډوډوي، خو دا باید داسې نه سي چې هر لویه وړه پیښه د تا د سبب وګرځي چې په هغه باندې ته غبرګون وښیې او په هغه باندې خلکو تبصرې وګورې او بیا هغه ځواب کې چې تا هغه په ټوله کې چې ته د فیسبوک لپاره خپل لیدلوری لرې هغه درنه ګډوډ کړي.
عزت صاحب، ځینې هغه ځوانان چې په یوه ځانګړې برخه کې کار وکړ، لیکل یې پکې وکړل، هغوی په همغې برخه کې مخکې لاړل. مثلا ځینې ځوانانو یو وخت هر څه لیکل، وروسته یوازې د سپورت برخې ته راغلل، په هماغو مسایلو یې لیکل کول، هغوی په هماغو برخو کې دندې هم واخیستلې، په هماغو برخو کې مشهور هم سول. دغسې ځینې ځوانانو چې هغوی په ادبیاتو کې پوهېدل، هلته خلکو وپېژندل چې مثال له دغه ځوان سره دغه شی شته دي.
تر مختلفو موضوعاتو یوه موضوع ښه ده، ځکه هغه یوه موضوع کې دی بیخي دنه محقق جوړی، ځکه د دې ذهن په دې کې مصروف وي، سهار بیګا او هر وخت د شپې دی په دې مصروف وي چې څه ډول په داخپل موضوع کې نوې نقطې را پیدا کړي، دې به تاثیر ډیر زیات وي.
عزیز صاحب، ځینې ځوانان چې دي هغه بیا دې ته هم ګوري چې بازار د څه شي دی، یعنی څه شي ډیر لایکونه اخلي، دوی ځکه خپل برخه ورته پرېږدي.
انسان ځان محوره او بل محوره کېدای شي، په بل محوره کې یا د بل چا په خوښه د ځان پایاریدو کې همدغه مشکل منځ ته راځي چې سړی خود محوره پاته نه شي، هم خپل مسلک وبایلي، هم د خپل ذوق د خیال د ساتلو په ځای د نورو د ذوق د خیال ساتل پیل کړي. یعنی ته یو بل څوک سي خو یوازې څیره د تاوي، خپل مسلک پایلنه همدغه ده چې ته د خپلو خیالاتو، د خپل فکر او د خپل ذوق یا د خپلې وړتیا او خپل ساحې په خلاف روان سي. خلاف روانه دا همدا دي مثلا ته دی وی واقعي ستونز دي مطرح کول په ځای یو غیر واقعي ستونز په دې تمه مطرح کړی چې ډیر بازار ولري ډیر لایکونه واخلي کڅه هم په دې کې د تخپل کار د تخپل مسلک د تخپل ذوق د تخپل فکر ټول په دې کې لا حسوي وي یعنی نبي خو ته دي ټولنیزو رسنیو یا د فیسبوک د دې بازار ته وګوري او په لایکو پسې ولارس ډیر شاعران هغه شاعري چې باید خپل درون ته وس خپل ذات ته وس خپل ذاتيات کې منعکس شي دوی د لایکونو یو رقم مزدوري ورته وایي مزدوري پایلوي او په دې کې نو په خپل ځان ساتل یو سړی بل محور سي دی مثلا لیکي نن ملوبه وکټل مبارک دی دا کدي د مسلک تر مضمون ډیر بازار ولري دی هغه خپل ځان ورته پریږدي او د بل انعکاس قبلوي یا هغه د بل سړی غیز قبلوي نو ډیر خلک دي چې موږ وینو چې خپل مسلک خپل ذوق او حتی خپل ځان د بازار په خاطر تیر سو که یو سړی انجینر و هغه هم نن ماته لیکي چې ما نن لوبه ده نن پلانای ولوبیدو یا یو بل موضوع ډیره خلکو ته دا باور یعنی حاصل سو چې زه دا څوک چې ومه یا مې په کومه برخه کې ځان باندې یقین و یا مې کوم مسلک داخله ما سره څوک نه مني نو بنان زه باید د خلکو تر اغیز لاندې سم د دوی تابع سم او اوس په دغه ډول په خلکو ځان بیرته مني دا د خپل ځان بایلنه ده
ورسته پښتنه به هم داسې وکړو چې اغه ځوانان چې دغه ټولنیز شبکې کاروي هغه څنګه کولای شي مثال دوی د مختلفو کچو خلک دي څوک پونتون کې دي څوک ونځ کې دي څوک کلی کې دي څنګه دغه مسائل مطرح کی چې سبا دوی تستونز جوړی نه کی بلکې دوی پرمختګ وکي خلک دوی پیژني اغه ستونز هم مطرح شي عزت سره
خبر دا وی چې د لپاره فیسبوکي ګروپونه جوړ شي یعنی ګروپ می مطلب دا چې هغه کسان چې په یو موضوع کې کار کوي یو څوک وړي چې مثلا د معرف موضوعات را اوس پړي دا باید یو ټیم جوړ شي مثلا په دې کې سل 200000 او 2000 کسان را یو ځای شي دوی دې روزانه خپل موضوعات هم مطرح کوي خو په ټوله کې دوی کار معرف لپاره وي
عزیز صاحب هم دغه پښتنه لته هم کو چې په یو برخه کې پات کې دل داسې چې ګټور تمام شي دغه ځوانان څنګه کوي شي
لمړی تر هر څه د ما په نظر یو ځوان ته مهمه دا ده چې خپل مسلک پکې ونه بایلي دا چې لمنه طبقه بندې شوی دی او هر څوک په یو برخه کې یعنی مسول مهارت باید ولري ځوان لمړی باید ځان پکې وساتو ځان ساتل هم دا چې مسلک پکې ونه بایلو د نورو په اغیز دغه شی بیا مشکل پیښوي که تا یو موضوع مسلسل روانه کړې او بیا یو ورځ یوه ټوکه پکې پوسټ کړې یا یو شعر پوسټ کړې یو لنډۍ پوسټ کړې یو عکس پوسټ کړې سیلفي پوسټ کړې اوس خو دغه ډېر کې دا د تا په هغه روانه کړې لړۍ بد اغیز لري
او دقیق صاحب
که صحیح کار ورته وویل سي ډیر ښه کاریږي که موږ ځینې خلک پیژنو یا هم لیدلې دي چې له دې لارې خپل نظریات مطرح کړ په خپل مسلک کې اړوند په دې کې یا مثلا کېدای سي ځینو وظیفې اخیستې وي ځینو ښه پرمخ تللې وي که زه د فیسبوک له لارې دومره پرمختګ کوم سي ځان پکې بسیا کوم په یوه لار کې دا هم د ما فردي ګټه ده هم من حیث د ټولنې د وګړي د ټولنې ته د ما ګټه رسېدلې د ټولنې یو وګړي بار د ټولنې له وګو کوسو کمال دې لري خپل ځان ته کارم کړای وي نو د ټولنې زور سن یو سم کارول او پر ځای کارول نه نسبتا متمرکز کارول ډېری ګټ لري
لکه څنګه مو چې په بحث کې واوریدل په یو برخه کې پاتې کېدل ځوانانو سره مرسته کوي چې پرمختګ وکړي او انرژي هر ځای او په هر مسله کې ځای نشي په نورو هیوادونو کې ځوانان هڅه کوي چې د هر کارتو پر ځای د یوې برخې متخصص وي یعنی په هماغه برخه کې ځان د کمال تر حده ورسوي د تاندې څانګې درنو اوریدونکو دا خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي تربیا خیچار
حقیقت صدای افغان حکومت په وروستیو کې وسلوالو طالبانو ته د سولې طرحه وړاندیز کړه چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د سیمې او نړۍ د هیوادونو او د ولسي افغانانو له هر کلي سره مخ شوه. که څه هم وسلوالو طالبانو له تر دې دمه د سولې دغه وړاندیز شوې طرحې ته د مثبت یا منفي ځواب نه دی ویلی، خو د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون ورسره مخالفت کړی او ویلي دي چې دغه طرحه د ملي شورا له استازو سره نه ده شریکه شوې. د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د ولسي جرګې له لومړي مرستیال ښاغلي همایون سره په همدې مسله غږیږو چې د کومو دلایلو له مخې دغه طرحه نیمګړې بللې ده. تاسو هم را سره د دې خبرونې تر پایه ملتیا وکړئ. ډېره زیاته مننه وکیل صاحب چې وخت مو راکړه. که پیل له دې نه کوو، په وروستیو کې چې افغان حکومت وسلوالو طالبانو ته د سولې کومه طرحه وړاندې کړه، د کابل پروسې په دویمه ناسته کې ویل کېږي داسې چې تاسو په ځانګړي ډول د دغه طرحې مخالفت کړی، دلیل را ته وای. پس دلیل
اصلا کې زما مخالفت په صفت دی یو شخص نه دی د دې طرح سره چې حکومت وړاندې کړی ده، بلکې د مقننې د نهاد د کل کې د مقننې نهاد د نه پاملرنې چې پاملرنه ورته نه ده شوې، او د مونږه د ولس د وکیلانو نظریات پکې نه دي ځای په ځای شوي. دا په دې معنی ده چې د ولس نظریات نه دي پکې ځای په ځای شوي. دغه طرحه شاید د طالبانو لپاره خطر هي. مونږه غواړو چې طالبان د صلح د پړاو سره یو ځای شي، ولی مونږه غواړو چې د خلکو او د ولس دیدګاه پکې ځای په ځای شي او حتی نور هم غني شي.
همایون صاحب، خو هغه څه چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دې طرحې په هدف باندې، د دې طرحې د جوړولو په هدف باندې د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته سفرونه کړي، له خلکو سره ناست شوي، د قومي مشرانو د علماو سره، فکر نه کوي چې دا خپل د ملت سره مشوره ده او ملت ته مراجعه ده؟
په اول قدم کې خو د سولې عالي شورا لاسته راوړنې په دې ټول د لسو دولسو کالو کې هیڅ نه وه لاسته راوړنې دوی نه لري. یو بل د سولې شورا لطف ته وکي مونږ ته د هغه موارد، هغه مواد چې دوی په ولایتونو کې د خلکو ولس سره خبرې کړي دي، هغه موارد مونږ ته راولېږي. اصلی د خلکو د اراده عالی ترین مرجع ولسی جرګه ده، نه د سولې عالی شورا. په هر ولایت کې تر اوویشتو کسانو پر جیک سوي دي، د 50,000 نه تر 100,000 افغانۍ پر د دوی معاشونه دي، او د رئیس جمهور د ټیم د خوا هغه کسان چې په ولس کې هیڅ نوه محبوبیت نه لري هغه راغوښتل شوي دي. په د سولې په شورا کې وظیفه ورته ورکړل شوې ده د پیسو په مقابل کې، او بیرته دا خلک ځي په شکل د اشکالو د رئیس جمهور د آینده انتخابات لپاره کمپاین کوي. که چیرته دوی وایي چې ولس ته مراجعه کړې ده، مونږ به ولسونه راوغواړو. پرون د نورستان نه 100 کسان راغلي وو د مونږ سره په ولسي جرګه کې ناست وو چې مشران یې وو. اغوی دا مسله کاملا رد کړه چې د صلح پروسې په مورد کې د نورستان د ولسونو سره قطعا بحث نه ده شوی. نو بنا ان دا اداګانې صرف د دې لپاره کیږي چې ولس وغولوي او خپل هغه برنامه چې د پردې شاته زه نه پوهېږم څوک پسې ولاړ دي هغه تطبیق کړي. زه د طالبانو نه غوښتنه لرم چې که چیرته طالبان غواړي چې صلح وکړي، ډېر عادي اړیکې ونیسي او د مونږ د لارې هغه پیشنهادونه چې دوی لري د صلح دپاره هغه د مونږ سره شریک کړي. ګورئ، د طالبانو په تیرو 18 کالو کې د دوی یوه غوښتنه دا ده چې د صلح پروسه هغه وخت کې دوی شروع کوي چې بهرني قوتونه په افغانستان کې نه وي. ولې د دغې مسلې په مورد کې هیڅ نوه ذکر په دغې طرحه کې نشته؟ شاید د دغه ټوله طرحه چې دا رئیس جمهور ورته وړاندې کړیم ده، او د شخصي نظر او یا هم د بادارانو طرحه، شاید دغه طرحه په یوه نقطه باندې ونه منل سي د طالبانو د خواونه چې خارجي قواوې دلته باید شتون ونه لري.
په ځانګړي ډول کوم مسایل دي په دې طرحه کې چې اصلا ستاسو په وینا باندې د افغانستان ملي شورا سره مخالفت لري؟
یو خو ما مخکې ذکر وکړلو چې تر اوسه پر دا طرحه مونږ ته رالیږلې شوې نه ده چې مونږ په دې باندې بحث وکړو چې کوم کوم موارد دي. هغه څه چې مونږ د تلویزیونونو اورېدلي دي او په رسنیو کې خپاره سول، په هغې کې ډېر مسایل دي چې مونږ دپاره د قبول وړ نه دي، او دغه دیدګاه چې دا تنا نه د ما شخصي دیدګاه نه بلکې د افغان د ولسی جرګې یا د شورا دیدګاه ده. د شورا دیدګاه زنن تاسو ته نسم وایلی. مونږ په شنبه ورځ باندې د سولې علي شورا را دعوت کړې ده او مونږ د دې لپاره د ټولو کمیشنونو د یو یو کس په ګمارلو سره د دې بستې پیشنهادي بستې په مورد کې څېړنه لوستلې او دقیق معلومولې دا مونږ معلومه کړې دي. ډېر زر به مونږ تاسو سره هغه مسایل شریک کړو چې کوم مسایل دي چې د ولسی جرګې دپاره د منلو وړ نه دي او کوم شیان دي چې باید اضافه سي. ډېر زر به تاسو په جریان کې شئ.
خو افغان حکومت وایي چې دغه طرحه چې له دې نه مخکې چې رسنیزه شي ډاګیزه شي د افغانستان له جهادي مشرانو سره د ملي شورا له غړو سره دوی په دې اړه مشوره کړې ده. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
ګورئ، رسمي د ولسی جرګې سره دا مسله نه ده شریکه شوې. که دوی چېرته په انفرادي شکل باندې هغه وکیل صاحبان چې دوی ته تمایل ډېر دی د حکومت پلوي دي دوی سره شریک کړي، دا په دې معنی نه ده چې دا د ولسی جرګې یا د دې نهاد سره شریکه شوې ده. دا د یو شخص سره شریکه شوې ده، د نظر په کې اخیستل شوې ده. ولې رسمي که چېرته دوی غواړي چې د افغانستان د ولس نظریات پکې واخیستل شي، مونږ دغه مورد په اجنډا کې نسو. دوی د لطف کې دغه طرحه ده رسما پارلمان ته راولېږي تر څو مونږ په دې باندې مجلسونه دایر کړو او د ډېرو څېړنو د ډېرو بحثونو نه وروسته مونږ وتوانېږو چې بیرته خپله پیشنهادي طرحه چې دا د ولس پورې اړه لري هغه حکومت ته ورکړو تر څو په هغه شکل باندې د صلح په پروسه کې طرحه ورکړي، نه دا چې د ښاغلي غني او یا هم د ده د بادارانو ترهوی او هغه په ولس باندې تحمیل کی. دا دا د ولس لپاره د وکیلانو لپاره د منلو وړ نه.
خو هغه څه همایون صاحب چې د افغانستان پر رسنیو کې خبره شول د دغه وړاندې شوی طرحې په اړه باندې، هغه واضح دي، کلیر دي، ولس هم تقریبا هر کله او کله بلابلو رسنیو سره په ملاتړ په د افغانستان په یو شمېر سیمو کې غونډې وشوي. دا اوس مثلا په کابل کې چې کوم د ځوانانو کوم پرلت دی، په هلمند کې دوی د طالبانو نمدا غوښتنه کوي چې د دې سولې طرحې ته مثبت ځواب وایي. په سیمه ییزه کچه باندې هم په دې اړه یو اجماع رامنځته شوی ده. دغه څه چې په رسنیو کې خپاره شول د خلکو په وینا چې په دې کې کومه ستونزه نشته، تاسو نور کوم مسایل اوریدلي دي چې د پردې تر شا فکر کوي چې معاملې کیدونکي لکه څنګه؟
ګوره، اصل بس په دې ځای کې دی چې د افغانستان د دیرش میلیونو نفوذ سره رسنیو مرکې نه دي کړي چې مونږ واځي کوم ریفرندوم دایر شوی دی. خو پنځه کسانو حکومت پلوي کسان چې خپل حکومت غواړي چې د دوی د طرح نه ملاتړ وسي د هغې سره به مصاحبې سي، زه په دې کې شک نه لرم. او بله خبره دا ده چې مونږ دا نه دي ویلي چې دغه طرحه شاید کاملا درسته نه وي. مونږ داسې ویلي دي چې د ولس سره یا د ولس د کور سره دا شریکه سوې نه ده. شاید مونږ دغه طرحه نورم غني کړو او هغه خلک چې په هلمند کې راوتلي دي د صلح ملاتړ دپاره هغه په دې وجه نه دي راوتلي چې دا طرحه بهترینه طرحه ده. هغه نوره تر دې اندازې پورې اذیت شوي دي د هغې انفجاراتو نه چې هره ورځ ترسره کېږي چې بالاخره د افغانستان ملي بیرغ یې په اوږو غوړولی او مخ پر وړاندې لاړ دي. طالبانو ته وایي چې تاسو زموږ سره صلح وکړئ. دې طرحه کې راغلي دي هغه تنا هغه څه دي چې خلکو ته ولس ته ښکاره شوي دي. ولې د پردې شاته ډېر نور مسایل دي. فرض وکړه هغه ولایتونه لکه اروزګان، هلمند، دغه ولایتونو سپارل طالبانو ته، دا د ولس نه پوښتنه شوې ده چې آیا دوی غواړي. ولې په دې څلورو دېرشو ولایتو کې دغه دوه ولایته خو راځي چې د کابل ولایت دوی ته ورسپارو طالبانو ته؟ ولې المندوغه یعنی د ولس نه پوښتنه نه کیږي او فیصله کیږي چې کوم ولایتونه کې چې ډېر اثر او رسوخ او تاثیر طالبان لري هغه ولایتونه به ورکو؟ یا فرض وکړه دوی ویلي دي چې د امن منطقه، هر د امن منطقه چې تاسو طالبانو ته سپارئ هغه مربوط په یو ولسوالۍ یا په یو ولایت پورې مربوط دی. داسې خاوره مونږ نه لرو چې هغه د افغانستان نه بهر وي، مونږ دوی ته ورکړو چې دغه ستاسو په اختیار کې شوه. بنان دغه مسله د ملي شورا سره ولې نه ده په جریان کې شوي چې مونږ غواړو بعضي ولایتونه ور وسپارو؟ ولې د دې ولسی جرګې د وکیلانو سره نه، تر څو دوی د خپلو ماکلینو سره په دې باندې بس کړي؟
همدغه څه چې تاسو وایئ د ولایتونو سپارل افغان حکومت رد کړي دي.
ما مخکې هم تاسو ته وویل دوی ډېر شان ردوي. ولی بیا په تاسف سره ولی رات کی بیا برته هغه مسله راسی بیا په شکل د اشکالو سل رقم ته د ولسترګو ته خاور شیندی او بیا په اخر کې وګوري چې هغه مسائل چې د ولست خو مطرح شوی یا د ولست وکیلانو خو مطرح شوی هغه مسائل راغلي دي موږ دا نه وایو چې دا به دوی رد کړی نه ردول د ترپې د پاره بهترینه گزینه ده یو نه وای خلاص ولی موږ د ولسی جرګې یا د مقرنه قوې یا د ولست وکیلانو په صفت موږ هم معلومات لرو د سینه د چینه لرو دغه معلومات موږ سره په مختلفو ادارو کې د دوی وزیرانو موینانو دغه اشخاص شریکي نو بناءً دغه موضوع په هر صورت کې والله او که دغه بسته ټوله په درست شکل باندې د رئیس جمهور نه خوا په درست شکل پیشنهاد شوي بیا به هم د پارلمان سره دا شریکه کیږي د دې په خاطر چې امکان لري چې موږ دا نور هم غني کړو امکان لري چې موږ هغه مسایلو ته پکې توجه وکړو چې د طالبانو د خوا په نظر کې ونیول کیږي.
وروستۍ پوښتنې په توګه وکیل صاحب، هغه طرحه چې رئیس جمهوری وړاندې کړې ده هغې سره تاسې مخالفت لرئ، بالاخره د ستونزې د حل په خاطر باندې ملي شورا کومه طرحه وړاندې کوي؟
ګورئ، ملي شورا شخص نه دی. ملي شورا کې زیات شمېر کسان د ولس استازي کېدي. د دې دپاره موږ په پارلماني ګروپونه لرو، د دې دپاره موږ دایمي کمیسیونونه لرو. د دې نه بیا هر کمیسیون هغه اشخاص و افراد چې د سولې په مورد کې خطر هوړاندې کوي سی هغه پیشنهادوي، بیا دا ټول مشترک ډول باندې کینی د حکومت طرح لوستل کیږي، په دې کې نظریات اخیستل کیږي، د ولس نظریات اخیستل کیږي، بل اخره یو طرح پیشنهادیږي. کله چې هغه طرح پیشنهاد سو تصویب سو د ولسی جرګې د خوا، بیا حکومت ته لیږل کیږي د په خاطر چې د طالبان سره په دې باندې ناسته وسی. یعنی یو زما شخصي نظر دی چې ما تاسو ته اصول چې زه رادوم، او د اکثریت وکیلانو نظریات هم دا و چې دغه طرح باید رد شي.
خو همدا څه ولې به د تیرو اوو کلونو کې ونه شول؟ ولې ملي شورا لږ تر لږه دغسې یوه طرحه په د تیرو اوو کلونو کې وړاندې نه کړه؟
ښه، موږ ګورئ، یو مقننه قوه نه ټانک لري نه توپ لري چې په طالبان باندې فشار راوړي صلح ته کښېنئ. طرحه موږ ورکوای سو، ولې که چیرته دغه طرحه چې د حکومت د طرفه پیشنهاد سي او موږ په دې باندې کار وکړو هم کیږي، او داسې بار بار د ولسي جرګې نه دغه ګوچت سوی چې د طالبانو سره باید صلح وکړو. ولی متاسفانه د خارجیانو شتون په افغانستان کې په ډیرو مسایلو کې دخالت کوي. یعنی اوس هم ګورئ، کله چې د خارجیانو خوښه سي نو بیا په ازبکستان کې شل هیوادونه هم راټولیږي او د صلح په مورد کې بحث کوي. یعنی که چیرته یو قوي اقتصادي پیاوړی هیواد د صلح شاته درېدلی وي نو د دې صلح راتلل امکان پذیر دي. ولی که چیرته ټول خارجي هیوادونه یا هغه هیوادونه چې په افغانستان کې حضور لري او اوس زموږ تاسو قوتونه تقویه کوي مایه کوي تر څو چې دوی دغه صلح ونه غواړي، د افغانستان د ولس غږ تر اوسه پر چا نه ده اورېدلی.
ډېره زیاته مننه وکیل صاحب. کور ودان.
کور ودان. تشکر ستاسو.